کې د مازیګر 4 بجې شو او تاسو زموږ غکله ازادي رادیو څخه اوري. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونې ډیره برخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته ځانګړې شوې ده او په وروستۍ نیمایي کې به د ورکوښو او عزیزانو خبرونه واوري. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسی مو په تخنیکی چارو کې عبید الله عبیدی را سره مرسته کوي. خبرونه په خبرونو پیلوغو. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې سپینې ماڼۍ ویلي شمالي کوریا د متحدو ایالاتونو د بندیزونو لوګواخ سره سره نن یو ځل بیا د اټومي سروکۍ د انتقال وړ بالستیک متوسط واټن ویشتونکی توغندی ازمویلی دی او د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. د دې او د نورو نړیوالو موضوعاتو تفصیل وروسته راځي. خو اوس رحمت الله افغان په سټوډیو کې دی او د افغانستان کورنۍ خبرونه به وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکي. افغان حکومت هیله ښیي چې د ریاض کانفرنس پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې اتمامې سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ښار کې یو بهرنۍ میرمن وژل سوې او بله تښتول سوې ده او د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي څو له افغان میرمنو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان حکومت هیله ښیي چې د ریاض کانفرنس پریکړې به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې اتمامې سي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه د ټولو اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی.
تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی بلکې تعدید اوس د سیمې او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنا اوس سیمې او نړۍ په کچه باندې له دې تعدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس له لارې کیږي باید عملي.
د سعودي عربستان په قربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دې پدې سره په مبارزه کې بوخت دي. ولسمشر غنی هم پرون په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره ریاض ته رسیدلی. د کابل امنیتي چارواکي تایید کړه چې تیر شپه نامعلومو وسلوالو د ومی امنیتي حفظې اړوند د درلامان په سړک کې یوه جرمني میرمن او یو افغان ساتونکی وژل دي. د کابل ښار د ومی امنیتي حفظې امیر احمد ولی صبوري ازادي راډیو ته وویل وسلوالو یو بهرنی وګړی له ځان سره بیولې ده. د زیاته کړه وسلوالو د حمله تیر شپه سوداګری وزارت مخته بهرنیانو په دفتر کړی ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. او د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو ښځو یو پلاوی کابل ته راغلي څو له افغان ښځو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ ورده کابل ته د راغلي پاکستاني ښځینه پلاوی راتګ په سیمه کې د سولې او امن لپاره ګټور ګام بولي. له پاکستانه د راغلي ښځو په استازیتوب ګلالۍ اسماعیل نن په کابل کې په دې اړه جوړ شوي 4 ورځني سیمینار ته وویل د دواړو هیوادونو د ښځو درد یو دی او دوی کولی شي د سولې لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
مو غواړ چې رايو ځای شو امن لپاره په دې خطې کې د امن لپاره یو ځای کار وکړو ځکه چې پاکستان او د افغانستان امن یو بل سره تړل شوی دی او دا امن به الله راضي چې کله زموږ د دواړو وطن خوځې رايو ځای شي د امن لپاره لاس اوچت کړي د امن لپاره آواز اوچت کړي خبرو کې او چې کومې مسلې دي یو ځای درته حل کړي.
خو د ښځو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې غونډې کافي نه بولي بلکې د خبرو ترڅنګ د عملي کارونو هیله هم لري. دو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه کې هینه د سیمیاون لري مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې له یو شمیر مشرانو سره کتلې دي. هغه نن د مصر له جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی او د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره خبرې کړې دي. د مصر له جمهور رئیس سره په لیدنه کې ولسمشر ټرمپ السیسی ته په خطاب کې وویل په سختو شرایطو کې ښه کارونه کړي او اوس د امریکا او مصر اړیکې تر پخوا زیات
We have a fantastic relationship with Egypt once again. We were not having
ولسمشر ټرمپ وایي موږ یو ځل بیا له مصر سره فوق العاده اړیکې لرو. له پخوانیو ادارو سره مو دومره اړیکې ښې نه درلودې. خې نوې اوس ډېر قوي اړیکې لرو او څه چې تاسو یې کوي مونږ یې ستایو. ولسمشر ترامپ هم دراز د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لیدنه کې وویل هغه سره د وسلو په خرڅلاو خبرې کړې دي. ترامپ ویلي امریکا متحده ایالاتونه د یوې دندې په توګه وسلې خرڅوي او دا دلته د امنیت لپاره هم ښه ده، هغه څه چې متحده ایالات یې غواړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس په د ورځې په اوږدو کې د نړۍ د شاوخوا 500 اسلامي هیوادونو مشرانو ته وینا هم وکړي او هغوی به وهڅوي چې له افراطیانو سره په مبارزه کې متحد پاتې شي. شمالي کوریا نن د اټومي سرو کې د انتقال وړ بالستیک متوسط واټن ویشتونکي توغندۍ ازمویلی دی. د سپینې ماڼۍ یو مقام چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ سره سعودي عربستان ته تللی دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې شمالي کوریا د توغندیو د ازموینې په خاطر د امریکا د بندیزونو له زیاتېدو سره سره دا توغندۍ ازمویلی دی. دغه چارواکي ویلي د نن ورځې ازمویل شوی توغندۍ یو وار مخکې په فبروري میاشت کې هم ویشتل شوی و او تر هغو نورو لنډ واټن وهي چې په تیرو دریو میاشتو کې د شمالي کوریا لخوا ازمویل شوي دي. د جنوبی کوریا دفاعي چارواکو هم تایید کړی چې دا توغندۍ د جنوبی پیونګان ولایت پیکچنګ سیمې توغل شوی او ختیځ لور ته 500 کیلومتره لار وهلې. د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل تر ازمویل وروسته د جنوبی کوریا جمهور رئیس د امنیت شورا یو غونډه وربللې څو په دې اړه بحث وکړي. شمالي کوریا یو اونۍ مخکې یو منځ ماټن واټن وشتونکي میزایل وازموي چې د واشنگتن او نورې نړۍ له توند غبرګون سره مخ شو او متحده ایالاتونو شمالي کوریا دغه کار په خاطر د زیاتو بندیزونو د لګولو غواښ هم وکړ. شمالي کوریا تر اوسه په 2018 کال کې لس واره میزایلونه ازمویلی دي. په 2018 کال کې دا شمیر څو چنده وو. شمالي کوریا د چومي سرو کې د انتقال وړ بین القارئي واټن وشتونکي میزایل د جوړولو لپاره هڅې زیاتې کړې، هغه څه چې په اړه د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ قسم کړی چې تر سره به نه کړای شي. د ترکیه پولیسو په انقره کې د داعش ډلې اسلامي دولت دوه شکمن غړي وژلي. د پلازمین انقره سیمه ایز والي ارجان توپاجا ویلي دا کسان په تیمسکات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. د انقره والي توپاجا زیاته کړي چې داسې ښکارېدل دغو دوو کسانو د ترکیه په پلازمین انقره کې د حملې پلان درلود. دا دوه کسان د داعش ډلې د هغه شکمن اذربایجاني غړي لخوا انقره ته وړل شوي وو چې اوس په بند کې دی. په تیرو 13 میاشتو کې د داعش او کورد جنګیالیو له لوري په ترکیه کې زیاتې حملې شوی چې سلګونه کسان پکې وژل شوی او ټپیان دي. او د چین حکومت د 2010 کال له وروستي رئیس په سیستماتیک ډول په دغه هیواد کې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای هڅې شنډې کړې دي. نیویارک ټایمز نن لیکلی چې چینایي چارواکو له 2010 کال وروسته په دوو کلونو کې د امریکا لږ تر لږه 12 جاسوسان او ارتباطي کسان یا وژلي یا زندان ته اچولي دي. نیویارک ټایمز ته شاوخوا لسو برحاله او پخوانی امریکایي چارواکو د نوم د ښودلو په صورت کې د چین حکومت د دغو هڅو یادونه کړې ده. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لما ته مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. وخت په کابل کې د ماسپخین 4 بجې او 8 دقیقې شوې. وړاندې په خبرونه کې مو دا مطالب درته چمتو کړی دي. افغان دولت ولسی جرګوی هیله لري چې تروریزم او افراطیت پر وړاندې د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړې باید د سیمې او افغانستان لپاره ګټورې وي. په دې اړه له یوه سیاسي کارپوه سره هم غږېدلی و. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي په هیواد کې بې عدالتي شته خو حکومت د عدالت د تامین لپاره ټینګه اراده لري. تیره شپه په کابل کې یو آلمانی میرمن له یو افغان ساتونکي سره وژل شوی او یو بل بهرنی وګړی برمته شوی دی.
یک خانم آلمانی کشته شده و یک گارد که دروازه بود و بی سلام و یک نفر دیگه اختطاف شده. اختطافم خارجی است.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي او تمه ده چې د غونډې ته بشپړه وینا هم ولري. رازو د نننې خبرونې د سر موضوع ته افغان دولت او ولسی جرګوی هیله لري چې تروریزم او افراطیت پر وړاندې مبارزه د مبارزې کانفرنس چې په ریاض کې جوړ شوی پریکړې به یې د سیمې او افغانستان لپاره ګټورې وي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال سخت دریځې ټوله سیمه په لومه کې راګیر کړي او اړتیا ده چې پر وړاندې ګډه مبارزه وشي. ولسي جرګوي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ په برخه کې افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی. اکرام الله اکرامی په اړه راپور لري.
افغان حکومت په سعودي کې د اسلامي هیوادونو د کانفرنس پایلو ته خورا خوشبینه دی، وایي چې د ترهګرۍ د لمنځوړلو لپاره باید ټول اسلامي هیوادونه خپل مسؤلیت ادا کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویاند دواخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ریاض کې د اسلامي کانفرنس پریکړې کولای شي د سیمې او افغانستان ستونزې هواري او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې تمامې شي.
او دا تعدید اوس یوازې د افغانستان خاورې ته متوجه نه دی، بلکې دا تعدید اوس سیمی او نړۍ په کچه باندې دی. نو بنان سیمی او نړۍ په کچه باندې له دې تهدید سره مبارزه وشي او اړتیا شته چې په دې اړه باندې هغه پریکړې چې د دې کانفرنس د لارې کیږي باید عملي شي.
د سعودي عربستان په قربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دې کانفرنس کې د 45 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دغه کانفرنس کې د ګډون په هدف ریاست ته رسیدل. ولسمشر غنی ویلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د هغو ادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلی و چې په یاد غونډه کې به د افغان پلاوی ټینګار پر دی وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټول نړۍ ته خطر دی. هغه څه چې په خو هم افغان چارواکو په وار په دې اړه ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه هم دا کانفرنس د تروریزم سره د مبارزې په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره خورا مهم ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او له تروریزم څخه د دوی د ملاتړ په تړاو افغان ولسمشر دغه کانفرنس ته د پوره شواهدو سره تللی دی.
زموږ رئیس جمهور له پوره شواهدو سره تللی چې ضرورت نشته دی به د ټولو ممالکو چې د افغانستان په عمراتو کې لاسوهنه کوي چې د ټولو د مخنیوي په خاطر باندې بلته خبرې وشي او د دې به یو رای حل را پیدا شي.
د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا که څه هم دا کانفرنس ګټور ګڼي، خو وایي چې ګډون کوونکي هیوادونه باید د پریکړو د عملي کولو لپاره رښتینی واوسي. له ډلې سید خالد سادات د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې بعضې هیوادونه چې هغه خپله د تروریزم حامیان وي یا مثلا د افراطي ډلو رامنځته کوونکي اوسي، له هغې څخه توقع کول زه فکر کوم دا به ډېر لرې خبرې وي. بل بیا هم د افغانستان د حکومت ګډون او په عین زمان کې د ولسمشر تاک په دې معنا چې مونږ هم یعنی افغانستان اوس هم د نړۍ د پامه نه ده غورځېدلی، خصوصا د اسلامي نړۍ.
ښاغلی سادات وایي افغان دولت باید له دې فرصت په ګټه اخیستنې سره ټولې هغه ستونزې چې په افغانستان کې د افراطیت له امله رامنځته شوي په ډاګه کړي. دی وایي افغان ولسمشر باید د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره د ګاونډي هیواد پاکستان د لاسوهنو او له تروریزم څخه د ملاتړ په برخه کې ځانګړي بحثونه وکړي او په دې برخه کې ټول حقایق روښانه کړي. خو ولیدل شي چې د یاد کانفرنس ګډون کوونکي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي په افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د دغه هیواد له ګاونډیو هیوادونو سره د خو او بدو اړیکو له مخې چې لري سپرې کړو تر رسیدګي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
قدر منوریدونکو د اکرام الله اکرام راپورت ته خوګوي. به هم پم دې موضوع کې تمکیګو سات وړاندې می د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې وکړې او لاغه سم په سر کې ملاغت څه خو پختل چې په ریاض کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د مبارزې کانفرنس د افغانستان لپاره څه ګټې لري.
وعلیکم السلام او ټول اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم دا په سیمه کې به ساره یو کانفرنس په دې معنا دی چې د سیمې ټول هغه هیوادونه اسلامي هیوادونه سره په ګډه په یو فورم سره راټولېږي تر څو هغه ګډه ستونزه چې دوی سره مخامخ دي چې تروریزم او توندلاریتوب دی د هغې په اړه سره بحثونه وکړي او د راتلونکي لپاره خپله تګلاره په ګډه جوړه کړي. نو ډېر مهم کانفرنس دی د امریکا ګډون پکې دا پېشبات رسی چې اسلامي هیوادونه او امریکایان غواړي په ګډه په دې مسله باندې سره کار وکړي. د افغانستان لپاره به اهمیت یوازې په هغه وخت کې جوت شي چې افغانستان وکړی شي په همدا کانفرنس کې ورسره څنګه ناست هیوادونه څوک چې په افغانستان کې د تروریزم د ودې لپاره کار کوي او په افغانستان کې لاسوهنه کوي د نورو هیوادونو په مخ کې د هغوی د لاسوهنه را برسیره کی هغه ته ثبوتونه وړاندې کی او نړیوال دي تقانی کی چې په افغانستان کې تروریزم سره مرسته هم هماغه څوک چې د توریزم سره د ګډې مبارزې په فورم کې ناستی او په ګډو مشورو کې سره ګډون کوي. افغانستان لپاره اهمیت دا وی چې تر څو خپل دغه یو سلویخ یاغ سره یو څه اضافه هیوادونو ته دا قناعت ورکړي او ورسره څنګه امریکایانو ته دا قناعت ورکړي چې ګاونډیان څوک چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي هغوی دې ته اړ باسي چې خپل ستراتیژیانو ته بیا کتنه وکړي.
بلې رحیم صاحب، یو بل موضوع چې ویل کېږي نن هم د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی دا خبره مطرح کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ټوله کې افغان پلاوی دغه کانفرنس ته یعنی له پوره شواهدو سره تللی، څه فکر کوي چې په رښتیا هم افغان حکومت هغه څه چې یعنی شواهد او هغه ډول لابیګری چې لازمه ده هلته به یې ترسره کړی شي؟
ګوري، د شواهدو خبره چې کله مونږ کوو نو افغان حکومت تل لپاره نړیوالو فورمونو باندې او خپلو ګاونډیانو سره په مخامخ ناستو کې دا شواهد وړاندې کړي او زه فکر کوم کافي ژور شواهد هم دوی په لاس کې لري. خو دا چې نور ملګري هیوادونه دغه شواهدو په رڼا کې څومره جدي اقدام کوي دا انحصار په هغو باندې کوي. تاسو چې وګورئ موږ دلته ډېر به چې کله ګاونډ خبرې کوو نو په دې کانفرنس کې ناست موږ استاد چې نږدې ګاونډي پاکستان هیواد دی، خو په پاکستان په داسې حال کې چې په دې کانفرنس کې ناست او د تروریزم په ضد د ګډې مبارزې خبره کوي، په عین حال کې په دې هم تورن دی چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. په
قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیمو چې په ریاست کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې د کانفرنس د احمد پاړی له تاسو سره خپل شننه شریکوله. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم په ریاض کې د تروریزم افراطیت پر وړاندې کانفرنس ته اکثره مطالبې همدې موضوع ته ځانګړې کړې. زموږ همکار اجمل تورمان ورته لنډه کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د سعودي په پایتخت ریاض کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، یو شمېر خلکو له دوی سره په اړیکو کې دا غوښتي چې ولسمشر غنی باید په دغه ناسته کې د اسلامي حکومتونو مشران داعش سره د سعودي عربستان او قطر له مرستې خبر کړي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې دوی غوښتي چې ولسمشر غنی باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي او خپلې ناویلې خبرې د سعودي پاچا ته ووایي. په مطلب کې راغلي د ولسي جرګې یو غړي ویلي چې داعش تروریستي ډله په افغانستان کې د سعودي او قطر په مالي مرسته د افغانستان شمال ته سول شوي چې د دغه هیواد شمالي ولایتونه په دوهمه سوریه بدل کړي. دا مطلب لیکوال لیکلي چې تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم په یادو سیمو کې د داعش ډلې د پراخو فعالیتونو او ناامنۍ خبرې کړې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې همدا موضوع راخیستې ده. هیواد لیکلي چې په اوسنیو حالاتو کې دا غونډه ډېر اهمیت لري. د سر مقاله لیکونکي په باور له یوې خوا د ترهګرۍ ضد د ګډې مبارزې لپاره د اجماع په راټولېدو ټینګار کیږي او له بلې خوا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د نوې او اغېزمنې مبارزې شدت بیانېږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې کانفرنس ته وینا وکړي او دا هغه وینا به د نړۍ لپاره ډېره د پام وړ وي، په ځانګړي ډول د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو او د دې پدیدې تر ناوړه اغېز لاندې هیوادونو لپاره. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې دغه دوه ورځنی کانفرنس ته به ولسمشر غنی هم وینا وکړي چې په ترڅ کې به یې د ترهګرۍ خطرونه بیان او د دغې پدیدې ملاتړي هم افشا کړي. اصلاح ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، دا کانفرنس باید د سیمې اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو ته دا پیغام ورسوي چې له ترهګرو څخه ملاتړ ونه کړي او دا چې له تروریزم څخه ملاتړ او استفاده د سیاسي ابزارو په توګه د هیچا په ګټه نه ده او باید ورڅخه لاس واخیستل شي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې سعودي عربستان باید په دغه کانفرنس کې له پاکستاني مشرانو هم وغواړي چې تر دې زیات د افغانستان د خرابۍ په فکر کې نه وي او نور دې په دغه هیواد کې د جګړې او تاوتریخوالي د غزولو هڅه هم نه کوي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. د کابل پولیس د یوې المانۍ مېرمنې وژل کېدل او د یو بل بهرني وګړي اختطاف کېدل تاییدوي. د کابل ښار د اومې حوزې امیر وی د دغه پیښو د عاملینو د نیولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د ولسي جرګې د نړیوال وړې کمیسیون د دغه پیښو د غندنې ترڅنګ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د بهرنیو اتباعو د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي هڅې وکړي. زمون همکار واصل وصال را سره په استودیو کې دی او په دې اړه یې جزئیات راټول کړي دي. وصال صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. احمد ولی صبوري د اومې حوزې امیر آزاد راډیو ته وویل چې تیره شپه د دغه حوزې په مربوطاتو کې یو آلمانۍ میرمن د خپل یو ساتونکو سره وژل شوې دي او یو بل وګړی له دغې سیمې څخه اختطاف شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی پلټنې پیل شوي دي او دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره اختطاف شوی کس د اختطاف کوونکو له منګولو وژغوري. د اومې اوزې امیر تایید کړی ده چې دغه کسان چې وژل شوي دي او کوم کس چې اختطاف شوی دوی د مرسي په نوم باندې د یوې موسسې کار کوونکي ول. تر اوسه پورې کومې ډلې او یا هم کوم کس د دغو کسانو د وژل کېدو او یا هم د اختطاف موضوع په غاړه نه ده اخیستې. دا لومړی ځل نه ده چې خارجي اتباع اختطاف کیږي او یا هم په کابل ښار کې وژل کیږي. البته له دې وړاندې یو کال مخکې د افغان امریکایي پوهنتون دوه استادان هم اختطاف شوي وو چې د هغوی د سرنوشت په اړه تر اوسه خاص معلومات نه دي ورکول شوي. دغه استادان هم د درلمان له سیمې څخه البته اختطاف شوي وو. په ورته وخت کې د ولسیرګي د نړیوالو اړیکو کمیسیون مسؤولین او مشان وایي چې د خارجي اتباعو د امنیت د ټینګښت لپاره باید جدي هڅې وشي او کوشش باید وشي چې په پلازمینه کې امنیت تر ډیره پورې ټینګ کړی شي تر څو بهرنیان چې پلازمینه کابل ته راځي هغوی په ډاډه باندې دلته خپل کارونه خپل چارې مخته بوزي او که چېرته د دوی امنیت ټینګ نه شي کړی نو ښایي بهرنیان بیا کابل ته راتګ ته زړه نه کړي.
بلې. یو بل موضوع چې ډېر لنډ راته وایي، دغه بل کس چې اختطاف شوی بهرنی وګړی د ده د هویت په اړه تر اوسه پورې جزئیات شریک شوي؟
صرف دومره ویل شوی چې دغه اختطاف شوی وګړی د فنلند دی. البته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې وژل شوی میرمن بیا المانۍ ښودل شوی.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، واصل وصالو چې په کابل کې د یوې المانۍ میرمنې د وژل کېدو او د یو بل بهرني وګړي چې د کابل د امنیتي بنسټونو په خبره د فنلند وګړی وو، په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریکول.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د افغان حکومت چیر رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په هیواد کې بې عدالتي دوام لري خو حکومت د عدالت د تامینولو لپاره ټینګه اراده لري. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حل راکوي.
افغان چارواکي د خصوصي سکتور ښې حکومتوالۍ او دوامدارې پرمختیا په برخه کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. وایي چې حکومت یې د هواري لپاره هڅې کوي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په داسې حال کې چې عدالت د هر نظام بنسټ جوړوي خو په افغانستان کې لا هم بې عدالتي روانه ده. ښاغلي عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دوامداره پرمختیا غونډې ته چې د لوی څارنوالۍ لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل حکومت ژمن دی چې د سوداګرو، پانګوالو او هغو خلکو غږ واوري چې له بې عدالتۍ کړیږي.
د نظام د بقا بنسټ عدالت دی خو عدالت په شوار سره نه کیږي. هغه د نیت، بشپړ باور او ټینګ عزم په ترڅ کې رامنځته کیږي. اوس هم بیا عدالتي شته، په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور په برخه کې. ټول افغانان دا په خپلو سترګو ویني.
د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه وایي چې د پانګونې په برخه کې د امنیت ترڅنګ قانوني او حقوقي ستونزو د دوامداري پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. خو د نویو مقرراتو په عملي کېدو سره هڅه کیږي شفافیت رامنځته شي. لوی څارنوالۍ د دغو هدف ترلاسه کولو لپاره د یکشنبې په ورځ د سکتوري وزارتونو، خصوصي پانګوالو او متخصصینو غونډه رابللې وه تر څو د دوی پر ستونزو ورسره خبرې وکړي. افغان حکومت له دې وړاندې له ځینو اصلاحاتو سره توانېدلی چې د بروکسل په کانفرانس کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خپل کړي خو د چارواکو او سوداګرو په باور دا اصلاحات لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدي د غونډې ته وویل افغان حکومت په قوانینو او طرحو کې هم د اصلاحاتو په لټه کې دی کوم چې دا مهال خورا پیچلي دي.
په همې خاطرې کانفرانس دایر شده تا ما بتانیم
دا کنفرانس د دې لپاره جوړ شوی چې د وړاندیزونو او حل لارو په شریکولو سره وکولای شو چې د هغو ستونزو سره چې مخ یو هغه حل کړی شو. د ملي وحدت حکومت په ټولو برخو کې خپل ځان مسول ګڼي چې هر اړخیز اصلاحات راوسته کړي.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې بد امنیتي وضعیت، اداري فساد او تاوتریخوالی د عدالت ښې حکومتوالۍ او د دوامداره پرمختیا پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. خو دی وایي چې تدارکاتو، کورنیو تولیداتو، صادراتو او ګڼو نورو پرمختیایي کارونو ته کار شوی او د حکومت پالیسي دا ده چې افغانستان ته پانګونه جلب کړي. خو د حکومتي چارواکو دغو څرګندونو سره سره افغان سوداګر وایي چې دا ژمنې له دې وړاندې هم شوي خو په حقیقت کې څه نه دي بدل شوي. د افغانستان د بورډ جوړونکو د ټولنې مشر محمد آصف جامی ازادي راډیو ته وویل
تل کنفرانسونه دي او هر وخت ژمنې ورکول کیږي، خو افغانستان کې داسې شرایط حاکم دي چې موږ یوازې هیله مند کولای شي او هغه باور چې خلک او حکومت یې باید ولري له بده مرغه تر اوسه پورې نه دی رامنځته شوی.
خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې که د ادارو په راس کې ریښتینی او پاک کسان وګمارل شي لازم اصلاحات به رامنځته شي. دی وایي چې له دې وروسته د عدالت ټینګښت لپاره یوازې شعار کافي نه دی او د عملي اقداماتو په اړه به هم خلک قضاوت وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د زابل ولی بسم الله افغان مل وی تیر شپې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دغه ولایت د مرکز کلات او یو شمیر ولسوالیو د سقوط پلان شن کړی دی. د ولی په وینا د وسلوالو په حمله کې شاوخوا شل پولیس وژل شوی او په زیات شمیر نور ټپیان شوی دي. نور حال په دې راپور کې
د زابل ولی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته وایي چې تیر شپه وسلوالو مخالفینو لومړی په مرکز کلات کې د دفتر او میلمستون امنیه قومندانې ملي امنیت ریاست او یو شمیر نور تاسیسات شاوخوا څلوېښت توغندیز بریدونه وکړه. د والي په وینا په دغه حملو کې ځاني تلفات نسته خو په زیات اندازه مالي زیان رسېدلی. د ښاغلي افغان مل په وینا وسلوالو هماله مرکز کلا ته نږدې پر شاجوی ولسوالۍ او دای چوپان هم حمله وکړه چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا شل محلي او ملي پولیس وپېژل شوه او په زیات شمېر نور ټپیان شول. د والي په خبره په دای چوپان کې هم یو شمېر پولیس ټپیان شوي، خو د پولیسو په متقابل جواب کې د وسلوالو طالبانو د تلفات په اړه تر اوسه معلومات نشته.
خو دا توغندي خدای فضل دي کوم ځاني تلفات نه لري. مرمۍ اکثره دا توغندي زموږ د ولایت په شاوخوا کې شاوخوا کورونو کې ورګېدلې، چې هلته هم تر اوسه الحمدلله کوم تلفات نه لري. اما ځاني زیانونه یې رسول تاوان نه دي رسولي دي. شاجوی کې د هولان نبات په سیمه کې په چینو کې هم هلته ډېر لوی عملیات وسلوالو مخالفینو کړي دي، چې په هغه عملیاتو کې زموږ د دې دمه چې څو اطلاعات دي هغه اطلاعات چې زما لاسته رسېدلي دي، شل تنه موږ ملي او محلي پولیس شهیدان لرو، ممکن زخمیان هم واوسي.
د زابل والي زیاتوي چې تېره شپه په مرکز کلات شاجوی او دای چوپان د حمله کوونکو وسلوالو شمېر تر زرو تنو اوښتی وو او غوښتل یې چې مرکز کلات او یادې ولسوالۍ سکوت کړي. د والي په خبره امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفینو سره مقاومت کړی او اوس د مرکز کلات او په شاوخوا ولسوالیو کې د وسلوالو د له منځه وړلو عملیات پیل شوي.
برای شپه ډېر لوی پلان وو، ډېر لوی پروګرام وو. وایي غوښتل چې همزمان هم مرکز کلات او هم یو کلیاد ولسوالۍ خاص طور د شاجوی ولسوالۍ تر هدف لاندې ونیسي او حتی سکوت ورکړي، ځکه دوی تعبیه ډېره غټه وه، تر زرو کسو زیات تشکیل یې درلودې. په هغه حد کې چې دوی ترتیبات نیولي وو، دې لپاره بېخي یو میاشتې میاشتې مخکې ترتیبات نیول شوي وو. خو بیا هم زموږ د وسلوالو قوتونو د قوي او جدي مقاومت سره مخ شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاینی وخت کې ویامې ته سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په شاجوی ولسوالۍ کې شاوخوا لس وسلوال وژل شوي او په همدومره شمېر نور ټپیان شوي دي.
په خوست کې یو شمېر د ځایي رسنیو مسؤلین او کارکوونکي وایي چې ټولنیزو رسنیو د خلکو څه ناڅه سیاسي او ټولنیز فکر لوړ کړی او دا مهال په ملي مسایلو کې د خلکو ګډون ډېر شوی دی. نجیب الله لوخي له پاړه ریپورت لري.
په خوست کې د یو شمېر رسنیو کارکوونکي او مسؤلین د ولسونو د سیاسي او ټولنیز شعور په بیدارۍ کې د رسنیو ونډه مهمه بولي او زیاتوي چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې ټولیزو رسنیو خلکو ته د هیواد په آبادۍ او رغونه کې د پراخې ونډې اخیستنې روحیه ورکړې ده. دا څرګندونې د خوست د رسنیو یو شمېر فعالانو په هغه ناسته کې وکړې چې په یاد ولایت کې د غرغښ په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو د پرانیستې په موخه جوړه شوې وه. د شنبې په ورځ په خوست کې د ژمن په نوم د یوه سیمه ییز تلویزیون کارکوونکي ساجد بهار آزادۍ راډیو ته د ځایي رسنیو د اغېز په باب وویل:
متاسفانه دا د جنګ په کلونو کې خلک تر یوه بریده سهولت طلبه مخته شوي دي او فکر کوي چې هر څه دې ورته نور وکړي، خو له ښه مرغه باید ووایم چې سیمه ییزو رسنیو د خپلو خپرونو له لارې خلکو ته داسې روحیه ورکړه چې اوس په یوې خبرتیا سره زرګونه کسان په حشرونو کې برخه اخلي، خپله نیالګي کینوي، اوبه کوي، سړکونه پاک ساتي، بیت المال سره سطحي برخورد نه کوي، په ملي ګټو یې خوا بدیږي او خپل عکس العمل په ډاګه کوي چې دا ټولې اغیزې بللی شو.
سلطان محمود خیرخوا په یو شمېر محلي رسنیو کې د غریبو یتیمانو او بېوزلو خلکو سره د مرستو خپرونې پر مخ بیایي.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. رحمت الله افغان سټډیو ته راغلی او لنډ خبرونه چمتو کړي دي.
افغان حکومت هله خی چې د ریاض کانفرنس پریکړې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټورې اتمامې سي. د کابل امنیتي چارواکو تایید کړی د چتیر شپه نامعلوم وسلوالو د ومی امنیتي حوزې اړوند د درلامان په سړک یو جرمنی میرمن او یو افغان ساتونکو وژلې دي او یو بل بهرنی اعتراضان سره بیولید. د پاکستان د مدني ټولنو او فعالو خزو یو پلاوی کابل ته راغلی څو له افغان خزو سره د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي شمالي کوریا د متحده ایالاتونو د بندیزونو له ګواښ سره سره نن یو ځل بیا د اټومي سرو کې د انتقال وړ بلاستیک متوسط واټن کې ویشتونکي توغندۍ ازمایلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو غونډې ته تر وینا مخکې د مصر له جمهور رئیس او د قطر له امیر سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. او د ترکیې پولیسو په انقره کې د داعش ډلې اسلامي دولت دوه مشکوک غړي وژلې دي. د پلازمېنې انقرې سیمه ییز والي ارجان توپاچا ویلي دي چې دا کسان په استماګات ناحیه کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي.
رحمت الله افغان او چې د افغانستان سیمې او نړۍ لړن خبرونه وړاندې کړل. اوس هم مرزي احمد زئی د سپورت نړۍ ته کتنه کړې ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د اسلامي هیوادونو په اولمپیکي سیالۍ کې د پهلوانۍ او وشو د برخې لوبغاړو د برونزو شپږ مډالونه وګټل. د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو د برخې مسؤل منور شاهزاد یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پهلوانۍ افغان لوبغاړو د برونزو 15 او افغان وشوکار عبدالرزاق رضایی د برونزو یو مډال ترلاسه کړی دی.
خوشبختانه د افغانستان لوبغاړو پرون کولای شو چې شپږ مډال د افغانستان په نصیب وکړو او خاطر خوشي ور
د اسلامي هیوادونو سیالۍ د 50 هیوادونو په ګډون په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ترسره کیږي چې له افغانستان څخه په دغو سیالۍ کې د تکواندو، پهلوانۍ، اتلتیک، جدو او وشو د برخې لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ د آذربایجان په باکو ښار کې د مې په 12 نیټه پیل شوي چې لس ورځې دوام کوي. د ولایتونو ترمنځ د کرکټ د دوهمې درجې سیالۍ په لړ کې د فاریاب لوبډلې جوزجان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د یکشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان د کرکټ لوبډلې په شپږ څلوېښت اورونو کې 109 منډې هدف وټاکه، خو د فاریاب د کرکټ لوبډلې په 29 اورونو کې دغه هدف پوره کړ او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ د 22 ولایتونو ترمنځ پیل شوې چې د میلې 14 فایل او تر 23 دوام کوي. او د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ په وروستۍ اونۍ کې نن شپه بارسلونا له ایبار او ریال مادرید د مالاګا د فوټبال له ټیم سره لوبه لري. دغه دواړه ټیمونه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې لوبه لري. که چیرې ریال مادرید له مالاګا څخه دغه لوبه وګټي، د اسپانیا د لا لیګا سیالۍ اتلولي خپلوي او له هغې پرته د دغو سیالۍ اتلولي بارسلونا ګټي. د خبرونو
قدرمنو اوریدونکو اوس هم د سیمه او نړۍ څخه د موضوعګانې نامعلوم وسلوالو د یک شنبه په شپه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او د سند په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپږ پولیس وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
نامعلوم وسلوالو یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا په کوهاټ او د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې پر پولیسو بریدونه کړي چې په نتیجه کې شپږ پولیس وژل شوي دي. لومړی پیښه د یکشنبې په شپه ناوخته د خیبر پښتونخوا لرې پرتې سیمې کوهاټ پلاچۍ کې شوې چې د پولیس چارواکو په وینا نامعلومو وسلوالو د پولیسو پر یو کاروان برید کړی چې په ترڅ کې د لاچۍ د پولیسو د یو ځایي مشر یا ایس ایچ او په ګډون لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي. د لاچۍ د پولیسو یو جګپوړي چارواکي ډي ایس پي رضا خان رسنیو ته ویلي چې د پولیسو دغه کاروان په کمالخیل سیمه کې تر عملیاتو وروسته پر انډس لویې لارې را روان و چې په کمین کې ناستو نامعلومو وسلوالو پرې ناتره ډزې وکړې او زیاتوي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې وسلوال د پیښې له ځایه وتښتېده. دا چې د خیبر پښتونخوا له مرکز پېښور نه نږدې شپږ پنځوس کیلومتره شمال ته پرته د کوهاټ ضلع هغه سیمه ده چې د کوهاټ غرونه یې له نیمه قبایلي سیمې د رادم خیل سره نښلوي چېرته چې تر پوځي عملیاتو مخکې وسلوال طالبان فعال ول. د رضا خان په خبره پلاچي کې پر پولیسو تر برید وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات هم کړي خو تر دې دمه د پېښې په تړاو د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. له بلې خوا نامعلومو وسلوالو تېره شپه د سند ایالت مرکز کراچۍ کې هم د پولیسو پر یو موټر برید کړی او لږ تر لږه دو پولیسي وژلي او یو ټپي کړی دی. د کراچۍ د پولیسو د یو مشر مشتاق مهر په وینا نامعلومو وسلوالو هغه مهال د کراچۍ ښار د دوراجي په بهادر آباد سیمه کې د پولیسو پر موټر برید وکړ چې پولیس په سیمه کې د غزمې په حال کې و. ښاغلی مهر په دې اړه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په لومړنیو تحقیقاتو کې دا معلومه شوې چې دغه برید څلور کسانو کړی چې په دوه موټر سایکلونو ناستول او د پولیسو پر موبایل تر ډز وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی دي. پولیس چارواکو دغه پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو لخوا د روانو هدفي وژنو لړۍ بللی او وایي چې د پیښې تحقیقات یې پیل او د بریدګرو د نیولو هڅې روانې کړې دي. د سند صوبې والا وزیر مراد علي شاه او والي په کراچۍ کې پر پولیسو برید غندلی او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه لا په کوهاټ او کراچۍ کې پر پولیسو د بریدونو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ له سعودي عربستان څخه د کتنې په دویمه ورځ نن په ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ترامپ د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د اسلامي هیوادونو له 500 زیات مشران په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي دولت ډلې یا داعش او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي. دغې غونډې ته د ولسمشر ټرمپ وینا د هغه د بهرني سفر یوه مهمه برخه بلل کېږي. ترامپ منځني ختیځ ته د بهرني سفر له پیلېدو مخکې په اونیزه ویډیوي وینا کې چې د تېرې جمعې په ورځ له سپینې ماڼۍ خپره شوه په دې اړه چې دی به د اسلامي هیوادونو مشرانو ته په وینا کې څه ووایي یو لړ څرګندونې درلودې. زه به په دغې وینا کې په څرګنده او واضح د امریکا د خلکو نظریات بیان کړم. ډېرو دغو مشرانو مخ په زیاتېدونکي ډول د ترهګرۍ د افراطیت د پراخوالي او له دغو دواړو د مالي تمویل په برخه کې د ایران د رول په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس داسې لیدل کېږي چې د اسلامي هیوادونو مشران دې ته تیار دي چې ډېر مسؤلیتونه په غاړه واخلي او په خپله سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې پراخه ونډه واخلي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه کار وکړو، سره یو ځای ترسره کړو. باید دغه کار وشي.
We'll do it together, but it has to be done.
هغه د مسلمانانو ضد سرګندونو ته په پام سره چې ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کړی او وروسته ځینې نور اقدامات چې د ولسمشر په توګه کړی، د هغه دغه وینا به له نږدې څارل کېږي. ترامپ هڅه کړې چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو اتباع په معقد ډول متحدو ایالتونو ته له ننوتو منع کړي. ترامپ په دغه وینا کې چې د متن یوه کاپي یې له مخکې اسوشیټد پرس خبري اژانس ترلاسه کړي، له اسلامي نړۍ د سخت دریزي او افراطیت په وړاندې د یوه ګډ دریز غوښتنه وکړي. هغه به دغه جګړې ته د ښو او بدو ترمنځ د جګړې نوم ورکړي او د عربي هیوادونو له مشرانو به وغواړي چې له خپلو عبادت ځایونو ترهګر لرې کړي. د ترامپ د وینا په مسوده کې د اسلامي افراطي ترهګرۍ عبارت هغه چې د مخکې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې کارو یادونه نه ده شوې. ترامپ هغه وخت پر پخواني ولسمشر باراک اوباما او پر خپل ډیموکراتي رقیب هیلری کلینټن بیا بیا انتقادونه کړي وو چې ولې دغه عبارت نه کاروي. ولسمشر ترامپ به دغه راز د سوریې پر ولسمشر بشار الاسد د هغو جنایتونو په خاطر انتقاد وکړي چې د بشریت پر ضد یې ترسره کړي او ایران به هم د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د خپل رول په خاطر وغندي. ترامپ به د منځنی ختیځ له ټولو پاک زړو ملتونو وغواړي چې په سیمه کې د ایران لخوا د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره همکاري وکړي او په سیمه کې د قدرت یو انډول رامنځته کړي. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر به په دغه سفر کې له سعودي وروسته د دوشنبې په ورځ اسرائیل ته ولاړ شي. د اسرائیل پر صدر اعظم سربیره د فلسطیني ادارې له مشر سره به کتنې ترسره کړي او له هغه ځایه به واتیکان ته ولاړ شي. ترامپ اروپا ته په سفر کې د ایټالیا په سیسلی کې د او پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه او وروسته د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي.
قدرمن اوریدونکو د نوریاس نوری د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د نننې خبرونې هغه برخه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د راپورونو خبرېدو ته مو ځانګړې کړې وه پای ته رسیږي. اوس هم د ورکوشو وزیرانو خبرونه واورئ.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو دورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغدا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دی او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نن سم د روزګان د غزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولې دی چې په ګټه به وورو.
پیغام دې راغلی د خیر سره د غزاب ولسوالۍ د مخزو د کلی سره مرکز سے خبر درست کوم د بل جړی سنور کو د مشوتن کی وسړی دی د تور کا جپ نام دی غینا وخت یو څه وای غینا وخت بل څه وای د شو استاد رقم سړی دی شو وخت چې سړی دی بل نه ریز باندې دا پیغام درم چې در چایي بس ما بش مر دی ماته رنگ را وای.
محترم وروره استاد کور ودان وی چې مشته پیغام پر شی خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره نه دی ویله چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وای لاغ شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 003 چې دا د افغانستان کور دی و 05 54 9 02. بیا هم مننه کوم یو بل دوست ورزو.
ازادي راډیو ته سلامونه یم دې ما یو ځای په کندهار کې درس پکاله کې چې ورک دا په بلا ورل سیشن با یو سړی اعلان وکړ چې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی نمبر هم کرا کړ.
ګرن ورور ستا پیغام وورید خپل نومونه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاله یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلی که مو هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام مل ارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم زه حیات لاله زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه څه موټر کندار په لاندې ټکر شوی او وکاسه شهیدان وسو کې شپږو کاسو تذکره وې ته زه په شپخاره کې په واسه مروانو مې شپږو کاسو تذکره وې هغه خپل خپلوان مالو ټلیفونانو ته وسو هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر و دا چې شپږو کلن الکی وو چې هغه کاته سو تذکره نه درلوده بیا موږ د لیر په زابل ولایت کې په امانت شخص ته کریبانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کړو په خاورو کې امانت نو هر څوک چې کریبانی کې چیرې داسې یې هغه څکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې زه به ووایم 003 او یا 04 او یا 2000 اته شمیره ور بیا ویم 003 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 004 2 00 00 اته. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمېره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزوی یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپله 14 کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
مننه احسان الله سرباز هم د کونړ ولایت اوسېدونکی د نن نه 14 کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی ورک شوي دی د پلار نوم مې دی جمعه ګل د ورور نوم مې دی نجیب الله معین الله سفی الله اکرام الله د زوی نوم مې دی سبحان الله سمیع الله
د نن نه بیا لس کاله مخکې افغانستان ته عسکری ته راغلی یم. اوس مې کور د هغې نه بار شوی دی. سهر چې څوک مې دا غږ اوري، زما نوم احسان الله دی، په لغمان ولایت په لیوایول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره، ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري، نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 5 9 2 5 5. په دې هیله چې تاسو خپلې کورنۍ ته ورسېږئ، یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشوم یې پیدا کړی دی. د پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله د اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې ټلیفون و، شنې سترګې دي، سپین غونډه وړوکی دی. چای په دې شمېره جنګ راوي 0 2 0 5 5 9 9 5 3. السلام علیکم.
ذکر الله وروره، ستاسو خمنانه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپل کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وایي د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لرې دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی.
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. تاسو سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا 15 کلو پورې عمرې دی او کوسه مجازه غوندې دی او دا څوم دی دوم دریم کال شاوخوا کېږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی چلی او 500 سیاسل خوار څونه چې کار یې وکړ، نو څوک دي ماشومان څوک ورسره ونښلي. مرګیان هم لري، نو کراچی هم واري او پیسې هم واري او ځان هم خوري. د هر چا که دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي، زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0 9 8 9 2 5 2 9 3. شماره یو دفعه بیا تکراروم، 0 9 8 9 2 5 2 9 3. هر سړی که دا زما پیغام اوري، نو کولی شي د چا دوستي وروري بیا تکراروم، نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اورېدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولی سي له همدې ځایه خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی او اوس په خپل کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور، کوچنیان، لویان، د کا زمن ټول ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه و، کدوبار و. نو زما څخه خپل قریبان ورک شي، چې هر څوک زما سره په دغه شمېره چې زما سره اړیکې ټینګې. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 5 9 5 3 4. دا زما د پنځه شمېره ده، شهر څوک نه پاکه معلومات به دا شمېره چې زنګ وایي. زه دې راځم چې مننه د خدای په امان.
مننه وروره، خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپل تاسو ته زنګ ووهي، نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کېدای سي خپلې کورنۍ ته ورسېږئ. د لوګر له ازرې ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته دې موږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته ګمبیری پډا کې پیدا شوی ده او د سیاو توبه تو ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چا نه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام وایم. تاسو نه خپل نوم راته ویلی او نه مهم شمیره ویلی، خو له کوم شمیرې څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 3 1 1 2. شمیره ور بیا وایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی 4 اویا 3 سو یو ولس دوشپته بیا هم پدې هله چې دغه ورک عزیز خپل کورنۍ ته ورسیږي. له هرات څخه یو اوریدونکو اته محمد زنګ وهلی او دغه کس شمیره غوړي چې وایي یو هلکه پیدا کړی دی او تیرونی د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی او خو دغه ورور نور جزئیات نه دی ورکړي. د پیغام به واورو.
السلام علیکم. زه اته محمد زنګ هرات یم. نو دغه یو سړی زنګ وهلی و یو کوچنی پیدا کړی و نو د دغه لمبر که ماته راکوي ډېر خوشحاله کېږم. سلامونه وایاست ارام
ګرانه دوسته. موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و او ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم. شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا لک ورځ کې زما سره د پرده شمیره تماس کیا ما یو هلک موندلی ده. ماما جمع نوم ده. پر یوه سترګه یې مازیګول ده. نور حال کرا نسی ویلای دی وای زه یې چا ته کیا کړی وم. له یاراته کندهار ته روان وم. پر دالو لار باندې بیا یې چا له موټره د خښته کړم. نو اوس ما میندلی ده. بس ما سره خوندي ده. زما سره د پردغه شمیره بس کار دار چا کښنه یې ورک یا د مامزنه په نامه زما سره د زما سره دغه شمیره تکیه.
له هرات څخه تا محمد وروره که د هدف همدا اورېدونکی و نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی. و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ دغه اورېدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمېره او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات واخلئ او د کمالک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الګ دی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی. تقریبا دوی او څه قدر کیږي چې سپین کالی یې پتان دی. دی کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمګو لالا زوی دی او مشرور عصمت نومیږي. نو دی زموږ سره موجود دی چې د هر چا دی په دغه شمایه دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 2 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمیره د روشن ده. 0 2 0 9 2 0 9 2 0 2 0. دغه شمیرې ته چې زنګ ووایي چې زموږ سره دغه الک موجود دی. دغه الک په لاس ورکړو ګرده یې الک دی پتنه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
په دې هیله چې دغه هلک ژر تر ژره خپلې کورنۍ ته ورسیږي. ورځو نورو هغو پیغامونو ته چې تاسو پکښې خپل ورک سوي دوستان لټوي.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ته ما زنګ وهلی دی. ما دا پیغام د ازادي راډیو نشر کړی. موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغسته میاشته تللي دي. نو شر اوسه نظر راکه دي که چېرې دوی ما اواز اوري نو زما سره دې پر دغه شمېرې اړیکه ونی. 0 1 0 0 1 2 3 4. او بله شمېره ده 0 1 0 8 3 4 5. دا نور هغه د مدالې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو که چېرې زما اواز اوري نو دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي.
الو د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. نیکی لړن کوم. زه زلیله یم. ښاغلی خوشامن د لسوالۍ د مېړه کتر نیوله د نکام د کلي زما یو ورور د دې محمد الله په نامه باندې دا درې میاشتې چا ته پاره معلومات یې په تریش واره باندې د اړیکې ونیسي چې 10 لکه روپیه د دې هغه د شیرینې دعوه انشاءالله 10 لکه روپۍ به ترلاسه کړو. خدای په امان.
ګران وروره ستا پیغام مو دادی خپور کړ خو تا خپله شمیره نه ده راته ویلې. له هغې شمیرې چې موږ ته دا پیغام را رسېدلی زه یې وایم. 0 9 8 5 6 9 9. شمیره ور بیا وایم. 0 9 8 5 0 9 0. له ننګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په کډه بای وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د ننګرهار ولایت د حصاره کول سالې اوسیدونکی. زما یو راره چې د نظیر چې نظیر نمیږي تقریبا دریم کال کیږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نظیر په حق لا معلومات وي د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي 0 3 5 5 3 5. او که نظیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 3 5 5 3 5. والسلام.
سلام علیکم، د بسم الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې ما زی د کندهار کول علي نمیږي د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په رادیو کې دوه واره درې واره کړې دي. ار وو کده داغه الګ په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ راووي 0 2 3 3 9 4 5 8. ومن الله التوفيق.
من نور را تاسو پیغام خبر کړ خو په دغه مشخصاتو چې تاسو ویل ما د ازادي رادیو په آرشیف کې د چا پیغام پیدا نکړ. هله د چې تاسو ورک عزیز د همدې پیغام په خبرېدو سره بیا هم زموږ سره اړیکې ونیسي ازادي رادیو به اواز خبر کړي. دوستانو که تاسو هم خپل ورک عزیز لټوي نو له ازادي رادیو سره په دې شمیره اړیکه ونیسي.
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 8 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 8. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، غلام رسول د کابل د پولیسو څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کال مخکې چې د درو کالو د شپږو میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. تر اوسه پورې هیڅ درک د ده په باره کې نه لرم. که چېرې چا ته د ده په باره کې معلومات وي نو موږ د زنګ ووهي. او څو واره مې هم تقریبا دا درې میاشتې چې د دغه پولیس څخه زه اداره د ازادۍ ته پیامونه ورکوم هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې خپلي او زما پیام نه دی نشر شوی. نه پوهېږم څه علت دی. زه بندې یم، ګوره زه په پولیس څخه د محبس څخه خبره کوم. اما زه مرستې دا نه کاله کېږي کوچنی یم، اوس درې نیمو کالو ولې دا پیغام نه نشر کېږي په پولیس.
وعلیکم السلام غلام رسول ورور، تاسو پیغام د خبر کړ. تاسو ویلی و چې پیغامونه مونږ خبريږي. مشته په دې اړه ډیر پیغامونه رسیږي چې سمجه اوریدونکو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي. البته یو موضوع دی چې کدا سي کومه تخنیکی ستونزه به لرله او هغه پیغامونه چې سم د پویدو ور نه وي معمولا نه خبريږي. خو دا دې پیغام مو سم دی نو خبر مو کړ. په دې لږ ورک عزیز مو پیدا کړی نو اوریدونکو ته هم ورزو.
السلام علیکم، زمیر کا خان ہے جن پاکستان میں سلوا کا تھا سر ٹیلی فون مل رہا ہے سما یو ڈاکا وی سلمی عبد اللہ دے قاسم خان وی دے بکا دے تھانا ہے گے یا تو رو دے رئیس سے سوار نسکار عمر دے مکتب تے کلے جانا درک سوے دے کیا چا تے معلومات دی نما تے بتا وش میرے ٹیلی فون وچ شپر ڈریس او یول اتلس ندیر یو سل پرنگو سے تکرار یہ زل گیا
سے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالی نه خپل پیغام د آزادی رادیو تفریق دم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحیم الله باندې مشهوره ده. تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته پته یې یا هغه اواز زما په خپل اوري نو د الله رضا دپاره دي په دغو شمېرو را سره اړیکه ونیسي. صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا یوه بله شمېره ده صفر اووه اووه اته څلور اووه درې درې اته شپږ. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا دوه اویا اته سوه پنځه اتیا. د ازادي راډیو نه مې هیله دا ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
مننه وروره ستاسو پیغام خبر کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونې وخت هم دومره و چې په نورو خبرونو کې به حتما درته خبره کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او ځانو ته ورسیږي. بیا هم کچېری په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي. موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.